آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مخ کې د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په بیجینګ کې د چین له چارواکو سره مشورې کړې دي د سویډن کمیټې حکومتي ځواکونه د میدان وردګ په ولایت کې پر خپل یو روغتیایي مرکز باندې په برید تورن کړی دي او په پاکستان کې د دوو اورګاړو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې یو شمېر مسافرین وژل شوي دي
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونو کې دا لرو چې افغان حکومت هله شوډلې چې د راتلونکي سپتمبر د میاشتې تر لومړیو د سولې ابتدایي تفاهم وسی
هر کله چې د سولې د غروانې هڅې نتیجه ورکړي افغانستان او افغان حکومت ورته چمتو دي چې سولې وکړي
د دوه په غونډه کې ګډون کوونکې میرمنې وایي چې د طالبانو په فکر کې مطلق بدلون وخت ته اړتیا لري
بناءً انتظار ای که در یک نشست همه موضوعات آنچه را که ما میخواییم برآورده شوه به نظر مشکل خواهد بود
او د ایران په اړه د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده د دې او نورو مطالبو تر څنګ لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم په داسې حال کې چې په افغانستان کې د چین سفیر لیون جین سانګ ویلې دي چې چین به ژر د سولې په اړه یوه غونډه جوړه کړي چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د سیمې هیوادونو به پکې برخه اخلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بیجنګ کې د چینی مشرانو سره مشورې کړې دي دا خبره په بیجنګ کې د امریکا د سفارت ویند د شوټر پلس خبري اژانس ته وکړه خو د خبرو جزئیات افشا نه کړل خلیلزاد مخکې ویلو چې له طالبانو سره په خبرو کې د نوموړي په وینا ښه ډېر پرمختګ شوی دی خبري رپورټونه وایي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د طالبانو یو پلاوی هم په بیجنګ کې وو پر پاکستان ایران او روسیې سربیره چین هم په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې دی او هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ټولې هڅې د دې لپاره روانې دي چې حکومت او طالبان په خپل منځ کې مخامخ خبرې پیل کړي د شورا ویان غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل
د افغانستان سولې شورا د ټولو هغو حالو زلو څخه ملاتړ کوي کوم چې د افغانستان د دولت سره په هماهنګۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي او زموږ هیله دا ده هر څومره زر چې کیږي د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل شي او نور په افغانستان کې افغان وژنې ته د پای ټکی کېږي
توقع ده چې خلیلزاد به د بیجنګ نه واشنگتن ته رسیدو وروسته امریکایي مشرانو ته خپل رپورټ وړاندې کړي
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د میدان وردګ په ولایت کې پر خپل یو روغتیایي مرکز باندې برید غندلې په برید کې څلور روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي د خیریه موسسې نن د پنجشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې ویلي دي چې د معلوماتو په اساس دا مرګنې برید د افغانستان حکومتي ځواکونو ترسره کړی دی حکومتي چارواکو مخکې ویلي وو چې برید د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد د ولسوالۍ په سیدانو تنګي کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې شوی و د دایمیرداد د ولسوال د طالبانو د روغتیایي مرکز مسؤول د روغتون د لابراتوار یو مسؤول یو امنیتي ساتونکی او یو پایواز په دې برید کې وژل شوي دي خو د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم امریکا غږ ته نن وویل چې په روغتیایي مرکز باندې وسلوال برید د بشرپالنې له نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او موږ په جنګ کې له شاملو غاړو نه غواړو چې پر ملکیانو او روغتیایي مرکزونو باندې بریدونه بند کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د صحي مرکز ته ویلو او د سویډن کمیټې کارونه پر مخ وړل
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په شلمه د حج د فریضه ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لګډولو پروسه پیل کړي. تبقو ده چې سکل شاوخوا 10,000 افغانان حج ادا کړي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ناصر الدین دریس په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې سعودي عربستان ته نن په لومړي پرواز کې 211 تنه افغانان د حج په نیت جدې ته روان شو او جمهور رئیس اشرف غنی وسره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې مخه وکړه.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان د نفوذو د ودې په حساب تر ټولو ټیټه وده کوي. د دغه ادارې رئیس احمد جاوید رسولي نن د پنجشنبې په ورځ چنګاښ په 16 د نفوذو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان اوسمهال 2.2 میلیونه نفوس لري، خو هر کال نفوس 2.4% وده کوي.
تونلار پاکستانی دینی عالم مولانا صوفی محمد د 94 کلونو په عمر نن په حق ورسېده. نوموړی په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یرغل نه وروسته افغانستان ته د هغو په خلاف د جنګ لپاره تللی و. د صوفی محمد د کورنۍ غړو د ایپی خبري اژانس ته وویل چې هغه نن د جولای په 11 ناوخته په پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. پاکستان دغه دینی عالم هغه وخت توقیف کړ چې په 2009 میلادي کال کې بیرته له افغانستانه پاکستان ته راستنېده. پر هغه باندې مختلف تورونه ولګول او په محبس کې واچو، خو تیر کال یې د صحیح معذر له امله له بننه خوشې کړی و. مولانا صوفی محمد د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله خسرو.
د ای پی خبری آژانس رپورت ورکړی چې نن د پاکستان د پنجاب صوبې په رحیم یار خان ضلعه کې د دوو اورګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 20 مسافرین مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې ایرانی کشتۍ کوښښ وکړ چې د هرمز په تنګي کې د هغه هیواد د بریټش پټرولیم د شرکت د یوې تجارتي شرکت لاره ډب. پاموکې د امریکا غږ د خبريال رپورت خلاصې ته چې شافیه سردار لولي.
د برتانی د دفاع وزارت اعلامیه په یو برخه کې راغلی دی چې د برتانی د مونتروس پوز کشتي مجبور اوسه چې د ایرانی او برتانیوي کشتي په منځ کې واقع شي او ایرانی کشتي ته خبرداري ورکړ چې بیا یې مسیر بدل کړ. دا پیښه یو اونۍ وروسته له هغه سوي چې د انګلستان سمندري ځواک په جبراتار سیمه کې د ایران د تیلو کشتي سوریې ته د تیلو د لیږلو او د اروپایي اتحادیې د بندیزونو څخه د سرغړونې له کبله محاصره کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د برتانیې لخوا د ایراني کشتیو درول به ناوړه اغیزه ولري. د رویترز خبري آژانس د رپورت له مخې سپاهي پاسداران په پام کې لري چې ورته اقدام وکړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن په غوښتنه د ایران په باب بیړنۍ غونډه وسوه، خو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم څولن خبرونه. د امریکا د سنات مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس سناتور جمریش د سنا مجلس ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې لمخې په سعودي عربستان کې د بشري حقوقونو د سرغړونو په وجه لاغه هیواد سره د امریکا پر اړیکو باندې د غور کولو او د سعودي چارواکو ته مجازات ورکولو وړاندې شوی. خو په مسوده کې په سعودي عربستان باندې د امریکایي وسلو د پلورلو د ممانعت ذکر شوی نه دی، خو که دا لایحه منظور هم شي تر څو چې جمهور رئیس ټرمپ لاسلیک کړی نه وي تطبیق کول یې ممکن نه دي. امریکایي سناتورانو د سعودي ځینې شهزادګان د بشري حقوقو نه په سرغړونو باندې تورن کړي دي. د نړۍ له شل نه زیاتو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړپوړو چارواکو د یو ګډ لیک په ترڅ کې د چین په سینګجیان ولایت کې د یغور د مسلمانانو او نور اقلیتي ډلو سره د ناوړه چال چلن غندنه کړې. دغو هیوادونو په لیست کې برېټانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني او جاپان شامل وو. د چین حکومت شاوخوا 1 میلیون مسلمانان چې اکثریت یې د یغور خلکو په زور او جبر په کمپونو کې اچولي دي او د بشري حقوقو ډلې او پخواني زندانیان وایي چې یغوریان په ډول ډول چې یغوریان ډول ډول ظلمونه ګالي. او نن د چهارشنبې په شپه د یونان په شمال کې د یو ډېر پیاوړي توپان د راتګ نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ د ژغورنې او نجات عملیات پیل شو. په توپان کې 2 ماشومان په شمول 6 کسان وژل شوي او له 140 نه زیات نور زخمیان شوي دي. دا توپان د یونان د هلډیکي ټاپو وزمه سخته وځپله، ونې او د برېښنا ستنې راوغورځولې، موټرې له خپلو ځایونو نه ګزار کړل او د ساحل په اوږدو کې هر خوا تباهي رامنځته کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. د افغانستان د سولې په اړه روانو هڅو ک له یوې خوا له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبيني ډېره کړې، خو د بلې خوا یې د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د رپورټ تفصیل د حکمت سروش څخه واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو تر مذاکراتو وروسته د سولې د خبرو اترو په تړاو چین ته تللی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ټولې هڅې د دې لپاره روانې دي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي.
د افغانستان سولې شورا د ټولو هغو هلو ځلو څخه ملاتړ کوي کومې چې د افغانستان د دولت سره په هماهنګۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي، او زموږ هیله دا ده هر څومره زر چې کیږي د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل شي او نور په افغانستان کې افغان وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي.
خلیلزاد او طالبانو دواړو ویلي چې د سو مذاکراتو په اړه به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي. داسې راپورونه شته چې په دغه مذاکراتو کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر ځنډېدو هم بحث شوی.
ما د معلومات څه ده چې تر دوه کاله کم وخت کېدلی شي چې انتخابات وځنډېږي. زما معلومات خو داسې دي نو او تفاهم تر ډېره حده پلي شوی، خو صرف په دې ته ضرورت لري چې خلیلزاد په خپل د خپلو خلکو سره په د تفاهم باندې وکې واخلي. نو د هغه دپاره کېدلی شي چې امریکې ته ولاړ شي، بیا به نو وروسته تر هغه د دوی په مابین کې که یو شی لیکل کېدی هغه به بیا وروسته لیکل کېږي.
افغان حکومت په قطر کې د سولې مذاکراتو او چین ته د خلیلزاد سفر ته د سولې د فرصتونو په سترګه ګوري، خو وایي چې سوله باید د ټاکنو او ټاکنې د سولې قرباني نه سي.
هر کله چې د سولې د غروانې هڅې نتیجه ورکوي، افغانستان او افغان حکومت ورته چمتو دي چې سوله وکړي. دا چې د سولې او د سولې له توافق وروسته د مملکت مشران کوم پریکړه یې هغه بیا ورستۍ خبره ده، مګر دم کړي زموږ لومړیتوب سوله او تر څنګ انتخابات شي. انتخابات د افغانستان د حکومت مشروعیت تضمینوي او د روانه دیموکراتیکه پروسه تکمیلوي. ټاکنې په خپل وخت کې یو د لپاره چمتووالی شته.
که څه هم د سولې روانو هڅو او له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې، خو بل خوا یې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته کړې.
انتخابات او سوله دوه بیلابیل پروسې دي. انتخابات افغانستان د خلکو د خوا خپل سرنوشت ټاکل دي. نو زه فکر نه کوم چې د سولې پروسه د دې باعث چې انتخابات وځندول سي، یا انتخابات د دې باعث چې د سولې پروسه کتنای کی.
افغان حکومت هله شوډلې چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر لومړیو د سولې ابتدایي تفاهم وسی او وروسته د سولې جدي مذاکرات پیل سي، خو سره ټینګار کوي چې راتلونکي ولسمشریزه ټاکنې به پر خپل وخت تر سره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د شوزو د حقوقو یو شمیر هغه فعالان چې په دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني غونډه کې ګډون کړی وو، وایي که څه هم د طالبانو په دریځ کې یو څه نرمښت لیدل کیږي، خو دا هر څه په یو څو غونډو نه بلکې زیاتو غونډو ته اړتیا لري. په همدې حال کې ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی، خو په تطبیق کې ستونزې شته. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د خزو شبکه وایي چې د قطر بین الافغاني ناسته مهمه وه، او په دغه ناسته کې افغان میرمنو د طالبانو استازو ته په څرګند د خزو د حقوقو ویلي دي. د خزو د شبکې یو شمېر غړو چې د دوحې په ناسته کې ګډون کړی و، دا وایي چې د طالبانو استازو د دوی خبرو او نظرونو ته غوږ نیوه، خو دا هم وایي چې د طالبانو په فکر کې مطلق بدلون وخت ته اړتیا لري.
زه هلته په کامل احترام سره ومنله سولم، زما خبرو ته غوږ ونیول سو، زما پیشنهادو ته غوږ ونیول سو، د پلو می ورته واچوي، دا په ډیر احترام سره قبول سو. او چې راووتلم د جلسې څخه هر یو می شخصا احترام درلودي، نو دا غټ تحول دی چې سړی ورته متوجي سي.
د دې شبکې نور غړي وایي چې طالبانو سره دا ناسته مهمه او خټول ستونزې په یوې ناستې نه حل کیږي.
بناءً انتظار ای که در یک نشست همه موضوعات آنچه را که ما میخواییم برآورده شود به نظر مشکل خواهد بود. با هیچ این مجبوریت باعث از این نمیشه که ما مجبور استیم همه چیزی که طالب میگه باید بپذیریم. باید موقف مردم افغانستان واضح و یک زنان از اینجا مردم افغانستان از این خط کراس کرده نمیتونه نمیگن. هر کسیم که با نمایندگی رفته به هیچ وجه ولی به هیچ وجه میره نمیتونیم بگویم که این نشست رای حل تمام مشکلات بود و کل گپ حل شده از توان ما بالاست ما اینو بگویم.
که څامه خامخ د افغانستان د دینی عالمانو شورا په قطر کې د بین الافغاني ناسې د پریکړه لیک په اړه څه ندي ویلي، خو د دې شورا ځینې دینی عالمان بیا وایي چې د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی خو په تطبیق کې ځینې ستونزې شته.
حقیقتا اسلامي نظام غوښتنې ټول مسلمانان دي، افغانان هم د اسلامي نظام غوښتونکي دي. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام غوښتونکي نه وي هغه خپل ځان د اسلام له دایرې نه باسي. اما د اوسنی نظام هم چې موجود ده او هغه څه چې په اساسي قانون کې لیکل شوی دي نو دغو تطبیق په حق له مشکلات موږ وینو.
د قطر بین افغاني ناسه د جولای په 1 واتمه تر سره شو د غناست یو پریکړې هم زادر کړ، خو د افغانانو په وینا چې کومه پایلې نه درلوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتوت یوه نوې څیړنه ښیي چې د ځمکو ځواکمن غاصبان قانون ته د جواب ویلو له دایرې څخه بهر دي. په دې خط همداشان په دغه تحقیق کې راغلي دي چې یو شمیر دولتي چارواکي له خپلو صلاحیتونو څخه په استفادې د ځمکو پر سر له شخړو څخه مادي ګټه اخلي. په دې باره کې نور جزئیات د ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په دې تحقیق کې د قدرت 15 پړاو تشخیص کړي چې په افغانستان کې د ځمکو په غصب او د ځمکو پر سر شخړو کې لاس لري. د دغه تحقیقي رپورت په اساس چې په افغانستان کې د قدرت نابرابرۍ او د ځمکو پر سر د سیمه ییزو شخړو نوم ورته ورکړل شوی، د ځمکو ځواکمن غاصبان د لیست په سر کې ځای لري. دا تحقیقي رپورت ښیي چې د ځمکو ځواکمن غاصبان قانون ته د ځواب ویلو له دایرې څخه بهر دي او د خپل ټولنیز موقف څخه په استفادې پر ملکیتونو خپله ادا ساتلی شي، په داسې حال کې چې دا ملکیتونه د دولت او یا هم د عامو خلکو دي، خو دوی په غیر قانوني توګه ورباندې خېټه اچولې. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ څیړونکي هادي ایوبی وویل چې په دویمه کټګورۍ کې یو شمیر دولتي چارواکي راځي چې پر وینا یې له خپلو صلاحیتونو څخه په استفادې له غاصبانو سره همکاري کوي او یا یې په خدمت کې دي او د ځمکو پر سر له شخړو څخه مادي ګټه ترلاسه کوي. هغه ویل درېمه ډله چې د ستونزو لامل شوې ده کورنۍ دي. کله چې د یوې کورنۍ پلار وفات کوي د هغو دودونو له مخې چې زموږ په ټولنه کې شته دوی میراث تقسیموي. مشر رور ارزښتناکه ځمکه ځان ته اخلي او هغه ځمکه چې لږه ده او په خراب موقعیت کې ده خپل خور ته ورکوي. دا ده چې په ټولنه کې یوه بله شخړه رامنځته کوي. همداشان په دې تحقیق کې د کلیو مالکان، د گذر وکیلان او د جوماتونو امامان هم د منځګړو کسانو په توګه د ځمکو پر سر د شخړو عاملین پیژندل شوي دي. ښاغلی ایوبی زیاته کړه چې افغانستان ته بیرته راستنیدونکي افغان مهاجر هم د ځمکو پر سر د شخړو بل نوی لامل دی چې پر وینا یې کله چې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستنیږي نو پر ځمکو یې بل چا ولکه لګولې وي او دوی اړ کیږي چې د شخړې د حل لپاره له دودیزو لارو چارو څخه استفاده وکړي. د افغانستان د ښار جوړولو او د ځمکو وزارت د ځمکې پر سر شخړو د هوارولو د څانګې رئیس سیاد احمدی هم تاییدوي چې په افغانستان کې د شخړو لویه برخه د ملکیتونو په ځانګړي ډول د ځمکو پر سر رامنځته کیږي. د ترسره شویو تحقیقاتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 70% شخړې د ځمکو پر سر دي. په اکثره مواردو کې چې د ځمکو پر سر شخړې له معقولو لارو څخه هوارې نشي د خلکو په منځ کې د تاوتریخوالي لامل کیږي. خغلی احمدی زیاته کړه چې دغه وزارت تر اوسه د ځمکو 13000 غاصبان تشخیص کړي او دوسیې عدلی او قضایی ارګانونو ته استولې دي. د پوهنتون استاد شو ابراهیم په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د شخړو د هوارولو لپاره باید د ځمکو په برخه کې اساسي اصلاحات راوستل شي، خو ښاغلی رحیم زیاته کړه چې لدې وړاندې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو په برخه کې اساسي اقدامات نه دي شوي.
افغانستان کې هم وخت نا وخت د لینډ ریفورمز یا د ځمکې په برخه کې اصلاحاتو باندې کار شوی دی، خو له بده مرغه ډېر سیاسي بڼې درلودل. هر چا چې هڅه کړې ده چې د ځمکې د اصلاحاتو په برخه کې، ټیکسیشن په برخه کې، یا عوایدو باندې مالیو په برخه کې هڅه وکړي حکومت د پاتنه مخالفتونو سره مخ شوي دي. خپل حکومتونه هم خپل واکمنۍ پر مهال باندې ډېر زیات په ډاګ باندې کار نه دی کړی.
ښاغلی رحیم له ځمکو څخه د سمې استفادې او په دې برخه کې د شخړو د لمنځوړلو لپاره په نوې بڼه د ځمکو پر ثبتولو او خلکو ته د شرعي اسنادو پر ورکولو ټینګار وکړ. همداشان له فساد سره کلکه مبارزه، د ملکیت د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی، او د دولت او عامو خلکو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا هغه وړاندیزونه دي چې په دې تحقیق کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ځمکو پر سر د شخړو د مخنیوي لپاره کړی دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د متحده ایالاتو د کارګرانو د چارو وزیر الکساندر اکاستا د هغو تورونو په جواب کې د ځان دفاع کوي چې یوالس زمخ کې د فدرال حکومت څارندوالانو د میلیاردر هید جیفری اپستن لپاره د کمې جزا په اړه موافقه وکړه. پر جیفری اپستن د ماشومانو د جنسي استفادې او قاچاق تور دی. نورحال د ګالیا رڼا نورسانی څخه واوري.
اګاستا د چهارشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې د ځان په دفاع کې وویل چې د اپستن قضیه د فلوریدا د دولتي څارنوالانو لخوا مخ ته وړل شوې وه او همغوی به خوشی کړی وي.
دلته هدف مستقیم دا و چې اپستن باید زندانی شي، ډاډ ترلاسه کړی چې هغه د جنسي تیری کوونکي په توګه راجستر شي، قربانیانو ته جبران ورکړل شي، او خلک ته دا یادونه وشي چې جنسي تیری کوونکی د دوی په منځ کې و.
ځینې قانون جوړونکي د دوه ستر کانګرس غړو په شمول د اګاستا د استعفا غوښتنه کړې ده، په دې تور چې دی په 2013 کال کې په خپل سر اپستن ته د آزاد ګرځېدو اجازه ورکړې وه، په داسې حال کې چې هغه په 14 میاشتو بند محکوم و، خو بیا هم په فلوریدا کې د ونې شپږ ورځې په آزادانه ډول خپل کاري دفتر ته. چک شومر د اکثریت دیموکراتانو سناتور د اګاستا د استعفا غوښتنه کړې ده.
دا اوس د ټولو لپاره ناممکنه ده چې د اګاستا په وړتیا باور ولري چې د کارګرانو د وزارت رهبری وکړي.
مچ میکنل د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ګوند جمهوری غوښتونکو سناتور داسی وی.
هغه د ولسمشر په خوخه کار کوي او زه دا پریکړه ولسمشر ته پریږدم.
په نیویارک فدرالي څارنوالانو په نویو تورونو کې پر اپستن تور لګولی چې د لسګونو کم عمر انجونو څخه جنسي ګټه اخیستې او په سلګونه ډالر ورته ورکوي چې د بدن مساج ورکړي او د جنسي غریزې ورته پوره کړي. کالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان حالاتو د نړۍ د مطبوعاتو پام ځان ته اړولی چې مهمه ټکو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني دیالوګ کانفرنس په اړه لیکي چې د طالب اسد او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. دا چې په دې غونډه کې د خبرو مبهم ټکي څه وو، په ولسي چارو کې د جمهوری سلاکار ضیاء الحق امرخیل امریکا غږ ته وویل
ټوله کې دا یو کانفرنس و، دا مخامخ خبرې نه وي، یعنی دی هغه اجراوي بود نه درلودل، یعنی نه طالبانو د اجراوي ضمانت دلته بحث کړی دی او نه همدارنګه د افغانستان حکومت بحث موجود و. دغه کېدل سي چې د بهام خبره وي.
د ګاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډه افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې هسې نه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څه کم دوه لسیزو بریاوی د سولې د معاملې قربانی شي. د ورځپاڼې د دغو اندېښنو په هکله طالبانو سره په خبرو کې د دوحې د غونډې ګډونواله اسیله وردک وایي،
ټول افغانستان خلک ځوانان دي، ښځې دي، ټول اندېښنې لري، مګر زه فکر کوم چې دوی مقابل طرف یو جمهوري اسلامي افغانستان نظام دی، سیستم دی، قانون اساسي لرو، موږ هغه سره کرخه په دې کې ده. نو داسې دوی نه کېږي چې داسې یو ښځې اخونه د اتلس کلنۍ لاسترانې چې درلودلې دي ټول ونیسي. مولمدار مذاکرات هم دغه په خاطر کېږي چې زموږ سره کرخه معلومه شي. حالان کې دوی ته ایدیولوژي ستراتیژیک موقف کې دریځ کې بدلون نه دی راغلی، مګر زه فکر کوم چې دوی هغه برخورد د ښځو سره او د خلکو سره، د ځوانانو سره، د حکومتیانو سره په هغه کې لکه بدلون راغلی دی.
د انډیپندنت فارسي ورځپاڼه یوه مقاله خپره کړې ده چې سرلی کې د طالبانو او سولې په اړه د بنیادی پښتنو وخت به کله رارسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پښتنه شته چې تر اوسه یې ځینې نه دي ځواب شوي. د بیلګې په توګه ورځپاڼې پوښتلي، کله چې د سولې توافق ترلاسه شي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغییر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي؟ په دې اکله پخواني طالب چارواکي اکبر آغا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
اوسنی حالات داسي دي چې اوس ته ګورو چې حکومت هم په تشویش کې دی او چې دلته به څنګه نظام راځي یا طالبان دا چې راتلونکي دي، دلته په ملت کې هم دا اوازې او انګازې دي چې طالبان راتلونکي دي. دا ټولې علامې اوس په داسې لیدل کېږي چې اوس عام ملت ته سړی ولاړ د حالات او حرکتونه چې دي نن ټوله د طالبانو په ګټه باندې روان دي.
په مقاله کې ټینګار شوی چې ښاغلی خلیلزاد او د افغانستان د سولې نړیوال شریکان دي د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه بنیادی پوښتنې ته ځواب وایي. له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خپره کړې. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل شوی چې په تدریجي ډول کولای شي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. انډیپندنت پرژن برتانیوي ورځپاڼې په یوې مقاله کې لیکلي چې د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري، خو د افغانستان د دفاع د وزارت پخوانی ویان دولت وزیری د مقالې د لیکوال د دې نظر په اړه وایي،
چیرې د امریکا متحده ایالات د افغانستان وسوال پاو سره په مالی برخه کې، اکمالاتي برخه کې او په خوونه روزنه کې مرسته وکړي، د افغان پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي، او که چیرې نظامی مرسته د افغانستان پاو سره کوونه شي نو امکان د دې شته چې افغان پوځ بیا به د دې وړتیا نه لري، ځکه افغانستان حکومت په مالی لحاظ، تسلیحاتي لحاظ او د اکمالاتو په برخه کې ډېر کمزورې ده تر اوسه.
انډیپندنس ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ترامپ باید تردید ونه لري، ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځان بسیاینې ته نه دی رسیدلی.
دا څو خبرونه ورته کی. په افغانستان کې د چین سفیر لیو جین سانګ ویل دي چې چین به زر د سولې په اړه یو غونډه جوړ کړي چې د متحده ایالاتو په شمول د سیمې هیوادونو به پکې برخه اخلي، او د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم په بیجینګ کې دی. هغه د سولې په باب او په دې اړه له طالبانو سره په دوحه کې په وروستیو خبرو کې د پرمختګ په باب د چینایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. خبری رپورټونه وایي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د طالبانو یو هیئت هم په بیجینګ کې وو. د پاکستان، ایران او روسیې نه علاوه چین هم په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې دی او کوشش کوي چې د سولې په پروسه کې خپل نقش ولوبوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د میدان وردک په ولایت کې پر خپل یو روغتیایي مرکز باندې برید غندلی دی. په دغه برید کې څلور روغتیایي کارکوونکي وژل شوي وو. دغه خیریه موسسې نن د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د معلوماتو پر اساس د مرګانی برید د افغانستان حکومتي ځواکونو کړی وو. دغه مرکز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تمویلوو او د سویډن کمیټې کارونه مخ په وړاندې بول. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د جنوبي اسیا په سطحه افغانستان اوس د نفوسو د ودې په حساب تر ټولو چټکه وده کوي. د دغه ادارې رئیس احمد جاوید رسولي نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د نفوسو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په مناسبت یوې خبری غونډې ته وویل چې افغانستان اوس مهال 2.2 میلیونه نفوس لري او هر کال نفوس 2.4% وده کوي. او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په شلمه د حج د فرضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د افغانانو د لیږلو پروسه پیل کړي او توقع ده چې سږکال شاوخوا 10,000 خلک حج وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.